په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اندونیزیا ته د افغان ولسمشر د سفر له وروستي حاله مو خبرو. په دې اړه په اندونیزیا کې میشت د له افغان کارپو سره هم غږېدلی و. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. دوه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د ماشومانو لپاره او دغه راز د سپورټ د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه په خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اولی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د سن پیترزبورګ په مترو کې حملې د وښوده چې د پخواني شوروي جمهوریتونه د تروریزم له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. د سوریې د بشري حقونو د څاري وړ ډله وایي چې د مخالفینو تر ولکې لاندې د سوریې په یوې سیمه کې د کیمیاوي وسلو د مشکوکې حملې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 2 تنو ته رسېدلی. خو لومړی ناجیه صفی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت د ډیورن کرخې په اړه د پریکړې کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر به نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکرتا کې د دغه هیواد له بیلابیلو چارواکو سره وګوري او په کندوز کې د حقانی شبکې یو مهم غړی نیول شوی. پوره خبرونه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د ډیورن کرخه یو ملي دایده او په دې حق له افغان دولت د پریکړې کولو صلاحیت نه لري. د بهرنی چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د ډیورن کرخې پاړه یوازې د دواړو خواو اوسیدونکو صلاحیت لري.
خط فرضی دیورند یک مسئله تاریخ
د دیورند فرضی کرخه یو تاریخی مسئله او یو ملی دایده او د افغانستان حکومت په دې برخه کې د پریکړې صلاحیت نه لري او د دې پریکړه د دیورند فرضی کرخه دواړو غاړو ته د پروتو وسیدونکو صلاحیت ده.
خط فرضی میپوشه
دا سرګندونه داسې مال کېږي چې تر دې وړاندې د افغانستان د ملي کانګرې د ګون رئیس لطیف پدرام ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دیورند کرخه رښتینی پوله ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ رتبه دولتي پلاوی په مشرۍ نن غرمه مهال له استرالیا څخه د انډونیزیا پلازمینه جاکرتا ته رسیدلی. ارګمانی نن د یو خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د انډونیزیا جمهور رئیس او دغه هیواد له نورو لوړ پوړو چارواکو سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا او هر اړخیزو همکاریو د پراخولو لپاره خبرې وکړي. په پام کې دا چې د جمهور رئیس غنی او د انډونیزیا د جمهور رئیس په حضور کې بعد دواړو هیوادونو چارواکي د پوهنې، کرنې، احصایا، د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو، ساينس، ټکنالوژي او لوړ زده کړو په برخو کې د همکارۍ تفاهم نامې هم لاسلیک کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د برېښنایي بهیر پیل د مطالعې لپاره د نوې جوړې شوې کمیټې څېړنو وروسته به د انتخاباتو نیټه معلومه شي. د کمیسیون ویان ګلاجان بدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې کارونه به تر راتلونکو څو ورځو پورې پای ته ورسیږي.
کمیټه جوړه شوې ده ترڅو وګوري په افغانستان کې دغه ټکنالوژي نه استفادې سره ټاکنې ترسره کېدل بایومیټریک سیستم باندې څومره عملی بڼه لري. نو د هغوی څېړنې انشاءالله په راتلونکو څو ورځو کې پای ته رسیږي. چې کله د هغوی څېړنې پای ته ورسېدلې او نتیجه یې موږ ته په لاس باندې راغله، بیا وروسته د هغې نه موږ کولای شو چې د انتخاباتو نیټه وټاکو.
د قانون لمخې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید د 1994 کال کې شوی وای، خو دغه انتخابات وزنجدل او ولسمشر د زنګړی فرمان لمخې ولسی جرګې ته ویل چې خپل کار ته دوام ورکړي. او په کندوز کې د حقانی شبکې یو مهم غړی نیول شوی. د کندوز د امنی قمندان جنرال عبدالحمید حمیدین نن ازادي راډیو ته ویل چې د امام الدین په نامه د حقانی شبکې د غړي په چاردرې ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول او شاوخوا ولس ستنا دولتي سرتيري وژلي، خو وسلوال مخالفانو په دې اړه سند دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له سفیر الله سنیز خوري.
السلام علیکم. د سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې د سان پیټرزبورګ په مترو کې حمله دا وښوده چې د پخواني شوروي جمهوریتونه د تروریزم له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. پوتین د خپلواکو ټولګټو دولتونو د مشرانو یوې غونډې ته نن په موسکو کې دا خبرې وکړې. د پوتین په خبره له بده مرغه حالت نه ښه کیږي. په سان پیټرزبورګ کې وروستۍ تراژیدۍ د دې خبرې واضح ثبوت ده. د سن پیټرزبورګ ښار په مترو کې تیره دوشنبه د یو قرغیزي تبع دوشت کلن اکبرجان جلیلوف لخوا بمی چاودنه وشو چې پکې 14 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. روسي چارواکو ویلي چې نن یې په سن پیټرزبورګ ښار کې د منځنۍ اسیا هیوادونو شپږ ادب داعش یا اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جلب په تور نیولې دي. د روسیې د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي اوس وخت داسې ثبوت نشته چې د دغو شپږو نیول شویو کسانو او د سن پیټرزبورګ ښار په مترو کې د بمی ښودنې د عامل اکبرجان جلیلوف ترمنځ اړیکه په ډاګه کړي. د سوریې د بشري حقوقو د ساري وډله وایي چې په سوریه کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې په یوه سیمه کې د کیمیاوي وسلو د مشکوکې حملې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 2 ته رسیدلی دی. د وژل شویو کسانو شمیر لومړی 55 تنه وو. د سوریې د بشري حقوقو د سار لندن میشتې ډلې نن د اپریل 15 ویلي چې نیمایي وژل شوي کسان ماشومان او ښځې دي. دې څارونکي ډلې نه دي ویلي چې د خان شیخون په سیمه کې په پرونۍ حمله کې څه ډول کیمیاوي وسلې کارول شوي. سیمه ییزو روغتیایي چارواکو تایید کړي چې په حمله کې د سارین له زهرجنو موادو کار اخیستل شوی. اخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د مشکوکې حملې په اړه هم یادونه وکړه.
When I saw the images of babies suffocating from a chemical attack in Syria,
they were telling me that the chemical attack in the result of the children and 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 the
children and to fulfill its obligation from 2000
په دې حمله کې د وژل شوی کسانو شمیر داسې وخت لوړیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پیښې د تیړلو لپاره د بیړنۍ ناستې لپاره تیاری نیسي. امریکا، متحده ایالاتونو او نورو قدرتونو د بشار اسد رژیم د دې مرګونو عامل بللی، خو روسیې چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري له خپلې متحده سوریې ملاتړ کړی. د ایران شمال غربي ښار مشهد ته نږدې د نن سهار په زلزله کې لږ تر لږه 2 وژل شوي او 11 تنه ژوبل دي. د سره صلیب د یو مقام په حواله دولتي رسنۍ ایسنا راپور ورکړی چې دا زلزله له 1.5 واره ټکانونو سره مل و چې پکې یو شمېر ودانیو ته زیان اوښتی او په ځینو تعمیرونو کې لوی درزونه هم رامنځته شوي دي. د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې ویاند مجتبه خالدي مخکې ویلي وو چې په ځینو وړو ښارګوټو او کلیو کې د مرګ ژوبلو ویره موجوده ده. خالدي ویلي د سره صلیب د مرستندویه ټیمونه او د بیړنیو خدماتو ډلې سیمې ته رسېدلي دي. ایرانی چارواکو رسنۍ ته ویلي چې زلزله په 9:09 د ایران له دغه دویم لوی ښار 80 کیلومتر لرې وشوه چې مشهد او نږدې ښارونه یې ولړزول. د امریکا متحده ایالاتونو جیولوژي ادارې د دې زلزلې کچه 3.1 اندازه کړې ده. تر دې مخکې په 2003 میلادي کال کې د ایران د کرمان ولایت په بام ښار کې یوې زورورې زلزلې چې کچه یې 3.6 درجه ښودل شوې وه 6000 کسان وژلي وو او د بام تاریخي ښار یې هوار کړ. او د عراق روغتیایي چارواکي وایي په تکریت ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو په یوه حمله کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. اخوا د پولیسو یو مسؤول خالد محمود نن ویلي چې د دوو انتحاري حمله کوونکو په شمول 10 وسلوالو پرون ناوخته ښار ته ننوتي وو. په حمله کې چې د پولیسو د یو ډګروال په کور شوی د پولیسو دا مسؤول او د کورنۍ 4 غړي وژل شوي دي. دا و د سیمې او نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات. سهارګل امیرزای وایي
سلام. دا هم د مرکز کابل په ګډون د زنلوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتی ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې باسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه به 14 ویچي ټبه 2. په هرات کې باسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه به 10 ویچي ټبه 2. په کندهار کې باسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه به 19 ویچي ټبه 1. په غزنی کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه به 12 ویچي ټبه 0. په بامیان کې به بیا واوره وري د تودوخې لوړ درجه به 3 ویچي ټبه منفي 12. په مزار شریف کې باسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه به 11 ویچي ټبه 1. په جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه به 21 ویچي ټبه 14. په بدخشان کې به واوره وري د تودوخې لوړ درجه به 1 ویچي ټبه منفي 8. او په ګردیز کې به اسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه به 11 ویچي ټبه منفي 1. ښه وخت.
ازادي رادیو اوري. ولنې خبرونه کوي چې افغان ولسمشر د استرالیا له سفر وروسته نن په دوه ورځني رسمي سفر اندونیزیا ته ورسید. اندونیزیا ته دغه سفر څومره مهم دی؟
اندونیزیا زموږ لپاره د بهرني سیاست هغه د اسلامي هیوادونو په کړۍ کې راځي.
په اندونیزیا کې له میشتي او افغان محصل سره مو هم خبرې کړي.
دغه د علماو تولرانسي
دا علماء چې یو بل قبول کړل دا علماء نو کوشش کوي چې اسلام دی افراطیت او اسلام دی سخت تریزی دین ونه ګڼي.
د هلمند نادلي ولسوالۍ د وضعیت په اړه تفصیلي راپور لرو.
دغه ملاقات کړی دی بس داسې وکړه چې دوه نیم زره مینده به فستاګړي او دې محل ته ځان را رسولی تر څو پورې دا بسغلي دا به ټول زغلو.
د افغانستان سوداګرۍ وزارت وایي د پانګې اچونې په برخه کې د نړۍ په کچه د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ لومړی مقام ګټلی. آیا په افغانستان کې پانګونې ته هغه څه چې لازمه ده زمینه مساعده شوې؟
آیا په بخش کې په اصلاح استفاده د منابع او عوامل د تولید په داخل د مملکت کې؟
د اقتصاد چارو لیو کارپوه سره مو خبرې کړې دي. د پاکستان په لاهور ښار کې د سرشمېرنې پر معمولینو نن په حمله کې شپږ تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. عراق ته هم د امریکا د ولسمشر د زوم او سلاکار د سفر حال درکوو. دوه اونیز پروګرامونه سپورت او د ماشومانو لپاره د خبرونې په دوهمه نیمه کې تخبروو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن اندونیزیا ته ورسېد چې د دې هیواد له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړي. اندونیزیا په کومو برخو کې له افغانستان سره همکاري کولی شي؟ دا هیواد له افراطیت سره په مبارزه کې د پام وړ بریاوې لري او د معتدل اسلام یا منځلارې اسلام د خپرولو له لارې د سخت دریځو مخه نیولې ده. عصمت سروان اندونیزیا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د استرالیا له درې ورځني سفر وروسته نن چهارشنبه جاکارتا ته ورسید چې د اندونیزیا له مشرانو سره خبرې وکړي. اندونیزیا د نفوس له نظره تر ټولو ستر اسلامي هیواد دی. دا هیواد له سخت دریځو سره د مبارزې اوږده او بریالۍ تجربه لري. د افغانستان ولسمشر او ورسره ملګری فلاوی بی د اندونیزیا د دوه ورځني سفر په لړ کې د سولې د ټینګښت او د غراز د اقتصاد او پرمختیایي چارو په برخو کې د اندونیزیایي چارواکو د همکاریو د زیاتېدو هڅه وکړي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ او جنوبي آسیا د چارو رئیس فردي پیې د پنجشنبه په ورځ اندونیزیا ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په اړه وویل چې جاکارتا ته د ولسمشر غنی د ورتګ اصلي هدف د معتدل اسلام د ترویجولو له لارې د افراطیت د پای ته رسولو د پروسې او په جنگ ځپلي افغانستان کې د سولې د ټینګښت لارو چارو په اړه شپوهاوی دی. تاکل شوه ده چې ولسمشر غنی له اندونیزیا وروسته سنگاپور ته لاړ شي. د افغانستان د ولسمشر یو بیان د واخان مینپال اندونیزیا او سنگاپور ته د شاغلي غنی د سفر په اړه آزادي رادیو ته وویل:
اندونیزیا زموږ لپاره د بهرني سیاست هغه د اسلامي هیوادونو په کړۍ کې راځي. همدارنګ سنگاپور په دې خاطر زموږ لپاره مهم دی چې هغه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او ډېر ښه تجربه لري. همدارنګ د تخنیک او په تخنیکی زده کړو کې ډېر فرصتونه د افغانانو لپاره ته مهیا کېدلی.
اندونیزیا په وروستیو کلونو کې له افراطیت سره په مبارزه کې بریالی شوی دی او د اندونیزیایي چارواکو په باور افغان مشران غواړي چې د اندونیزیا د بری پر راس پوه شي او په خپل هیواد کې هم د معتدل اسلام ارزښتونه دود کړي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ولسمشر به د جاکارتا د سفر په لومړۍ ورځ د اندونیزیا له ولسمشر جاکو ویدودو سره وویني. شاغلی غنی او ورسره ملګری پلاوی به د افغانستان او اندونیزیا د سوداګرو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې پر لارو چارو هم وشخیشي. حاضردم د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ راکړ ورکړه خورا پټیټ حد کې ده. په 2014 میلادي کال د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه 14 میلیون ډالر و. تر دې وړاندې د استرالیا د درې ورځني سفر په لړ کې د دغه هیواد صدر اعظم د افغانستان د پرمختیایي چارو لپاره د افغانستان له ولسمشر سره د 320 میلیون ډالر رو موافقه لاسلیک کړه او د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه.
نثار سار په اندونیزیا کې د هنرونو د پوهنځي وروستي کال محصل دی. دی وایي اندونیزیا له سخت دریځ سره د مبارزې او په ټولنه کې د زغم د خبرولو په برخو کې له افغانستان سره ډیر څه شریکولای شي. نوموړی همدارز هیله لري چې اندونیزیا به افغان محصولانو ته بورسونه زیات کړي. د څرګندونې له عصمت سروان سره په دې مرکه کې وکړي.
مزای سیز خبرې مولس مشر د دانن تنظیم تاریخ دی اپریل تنظیم تاریخ دی اندونیزیا تر راغلی ده. کیدای شي له جوکووی د اندونیزیا ولسمشر سره پر څلورو برخو کې خبرې وکړي. سیوی د تحصیل د دویمې د علماو سره خبرې وکړي چې د علما انو علما نهضت العلماء او محمدیه دغه دوا لوی لوی دغه دې له دوه سره خبرې وکړي علما سره به دا خبره شیر کی چې څنګه وکولای شو افغانستان کې امن راشي، څنګه وکولای شو په افغانستان کې توندلارې کم شي، او دا د نهضت العلماء خو په اندونیزیا کې ډېر امن او سره که څه هم دلته خلک ډېر دي او اسلام او دا نور دینونه هم ډېر دي، خو بیا هم دوی بل قبول کړي دي. نو د افغانستان علما هم دلته څو ځله راغلو او له دوی سره خبرې وکړې.
څو کلونو مخکې پورې لا په اندونیزیا کې هم افراطیت ډېر و، حتی د القاعده ډېر مهم غړي د اندونیزیایان ول، لیکن اندونیزیا څه ډول وتوانېده چې سخت دریځې وځپي یا یې څنډې ته کړي؟
په دوی کې یوه خبره ده چې دا پنچسیلا، ځکه پنچسیلا پنځه مادې لري، پنچسیلا کې بیا دا یادونه شوې ده چې مثلا یو بل باید قبول کړي او د هېواد ټولو ګټو ته باید ژمن وي، او د هر دین او د هر مذهب خلک په دې هېواد کې اوسېدای شي. نو دغه د علماو ټولرانسي، دا علماو چې یو بل قبول کړل، دا علماو چې مثلا نور توندلاري پرېښوده، همدغه دا د نو علماو دا کار وکوي. اوس هم توندلاري شته، اوس هم مثلا حزب التحریر شته، مثلا ځینې خلک شته چې له سره ګډون لري، دا اوس هم خو بیا هم انو کوشش کوي چې خلک آرام شي، انو کوشش کوي چې اسلام د افراطیت او اسلام د سختریزۍ دین ونه ګڼي.
پر دې سربیره نورو په کومو برخو کې اندونیزیا له افغانستان سره همکاري کولی شي؟
هر کال تقریبا تر سلو ډېر برسونه افغانستان ته ورکوي، او کېدای شي په دغه د ولسمشر په دغه راتګ کې کېدای شي برسونه نور هم ډېر شي. او که چېرته په افغانستان کې مثلا هغه ادارې چې د برسونو کارونه مخته وړي هغه کار وکړي، نو کېدای شي ډېر محصلین اندونیزیا ته راشي. دا ځل تقریبا ډېر محصلینو برسونه ورکړي، خو له افغانستان څخه ډېر کم محصلین رالو، ځکه هلته څه نا څه د برس پر سر څه پیسې غوښتي او که څنګه داسې حساب و. کېدای شي د تحصیل په برخه کې ډېره مرسته وکړي، ځکه محصلین که دلته راشي ډېر څه زده کولای شي.
د اندونیزیا د هنرونو د پوهنځي محصل، د وروستي کال محصل نثار ایسارو، چې د هېواد ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه دا چې اندونیزیا په افغانستان کې څه کولی شي او له افغانستان سره کومې تجربې شریکولی شي، په دې اړه خپل نظر سره څرګند شریکو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اندونیزیا ته د افغان ولسمشر سفر د افغانستان د بهرني سیاست د پنځو کړیو چې یو یې له اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ته پراختیا ورکول دي یوه برخه ده. اندونیزیا هم ستر اسلامي هیواد دی، په دې هیواد کې د نفوس په سلو کې اووه اتیا مسلمانان دي، خو مسیحیان، هندوان، بودیان او نور لږکي مذهبي اقلیتونه هم په دې هیواد کې اوسي او یو بل زغمل دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وروسته له اتو میاشتو نادلي ولسوالۍ ته تللی. نادلي ولسوالۍ هغه سیمه وه چې په وروستیو کې د ناامنیو شاهده وه. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په هغو سیمو کې چې د حکومت تر ولکې لاندې دي، خلکو بیرته عادي ژوند پیل کړی دی. نور به دې محمد الیاس دایي پر پورت کې وورو.
د نادلی په لور چیرې چې د سلګونو سرتیرو د څه باندې اته میاشتو محاصره تازه ماته شوې ده. زموږ سره د هموی ټانګونو په دې کاروان کې د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال اکنور کینتوز او د پولیسو شمېر نور مسولین کوم برخه لري. دا مخلګو په کروندو کې نادالی ته تازه جوړه سوی خاملار د هم ویو ټانګونو د شا په سیټ کې د ګرنیټونو یا لاسي بمونو ډک صندوق او تنګه چوکۍ یوې خواته، خو د سړک د غاړې د ماینونو ویره بلې خواته سړی نارامه کوي. کاروان ډیر قرار قرار ځي. دزی نسته دا په دې وروستیو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې یوې ناامنه ولسوالۍ ته د امنیتي ځواکونو تلونکي کاروان بندي ډزې نه کېږي، خو بیا هم موږ ته د همویو ټانک د کړکیو د پرانیستلو اجازه نه راکول کېږي. پولیس وایي اوس هم ځینو ځایونو کې وسلوال تیرکش لري. پر تازه جوړ سوو پوستو د افغانستان درې رنګه بیرغونه ډیر ځوړنده سوي دي، خو په څنګ کې یې ځینې ځایونه د افغان ځواکونو پوستو ته ډیر نږدې د وسلوالو سپین بیرغونه تر سترګو کېږي. د هلمند امنیه کمانډان د ځینو نو جوړ سوو پوستو د پولیسو څخه لیدنه کوي، ځکه هغه د میوند ولس دغه عملیاتو پر مهال چې نادالي ته غځېدلې لارې پرانیستله نه وو. د پولیسو پوستو ته نږدې ژوند عادي ښکاري. د لارې تر څنګ ماشومان څاروي پیایي او کروندګر د کوکنارو او غنمو په کروندو کې اوبه لګوي. کوکنار پریمانه کرل سوي دي، اما په یو شمیر کروندو کې د اوړي د موسم کرل سوي کښتونه لکه جوار او پنبه نه دي ټول سوي. دغه او د ملکي کورونو پر دیوالونو د لګېدلو مرمیو ټپونه دلته د تیرې سوې جګړې د شدت ښودنه کوي. وروسته د اتو میاشتو زه د یو شمیر افغان مسولینو او سرتیرو سره د نادالي مرکز ته ولاړم. د ولسوالۍ دروازه تړلې ده. د امنیه قمندانۍ ودانۍ چې اتم میاشتې پکې سلګونه سرتیري محاصره ول مرمیو غلبېل کړې ده. بازار بند دی، د ځینو دوکانونو دروازې پرانستې دي، خو توکې نسته. دلته سرتیری وایي وسلوال مقاومت نه کوي خو ماینونه کوي.
که
هم حکومت څه نه وایي، خو ویل کېږي د میوند ولس عملیات چې د نادالي د لارې د پرانیستلو لپاره پلان شوي وه په همدې ځای پای ته ورسېدل، خو پر ځای به یې د خالد په نوم پراخ عملیات ډېر ژر پیل سي. د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال اکنور کینتوس په نادالي کې آزادۍ راډیو ته وویل په دې بسنه نه کوي، عملیات نورو سیمو ته هم غځوي.
یګانه چیزی که اونها فعلا استفاده میکنن ماینگزیر
دی وای یوازنی کار چې اوس یې وسلوال کوي ماینونه دي. دوی په لارو کلینیکونو مکتبونو او مسجدونو کې ماینونه ځای په ځای کوي، ځکه نو موږ د عملیاتو د تاکتیک له مخې قرار قرار پر مخ ځو. موږ د خلکو څخه مرسته غواړو. که خلک مرسته ونه کړي امنیت نسو ټینګولی. ولس ته د دوی د پټن ځایونو په اړه معلومات راکړي چې موږ په ضد عملیات وکړو. د سې شنبې په ماپښین مو د نادالي مرکز ته دغه سفر د څو ساعتونو وروسته پای ته ورسېدی. که څه هم حکومت په لنډو ورځو کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي، خو خلک وایي طالبان د کوکنارو د شیرې تر ټولولو نه غواړي جګړه وکړي، ځکه نو د هلمند د سختو ورځو او ناامنیو موسم او د اوړي تودو جګړو ته ډېرې ورځې نه دي پاتې. محمد الیاستی، آزادي راډیو.
د هلمند نادالي ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه تفصیلي راپور مو د آزادي راډیو د خبریال چې خپله سیمې ته تللی د الیاس دایي په تفصیلي راپور کې البته واورید چې د نادالي ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې خلکو بیرته عادي ژوند ته مخه کړې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د پانګې اچونې په برخه کې د نړۍ په کچه د منځنۍ آسیا د هیوادونو په منځ کې لومړی مقام ګټلی دی. دا چې د پانګې اچونې په برخه کې د لومړي مقام ګټل د افغانستان په سوداګرۍ څومره مثبت اغیز لرلی شي په دې اړه اکرام الله اکرام د اقتصادي چارو له کارپو تاج محمد اکبر سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د دغه مقام په اړه ترې پوښتلي.
اول خبر سرمایه گذاری نظر با اولویت یا ارجحیت کمو برخو که مثلا باید سرمایه گذاری باشی، دقیقا باید عرض بکنم که ایا پا کم بخش که مثلا افغانستان مقام گتله ده، ایا پا بخش که پیسلا استفاده دی منابع او عوامل دی تولیدی دی داخل پا داخل دی مملکت که، یعنی پا ارتباط دی تولید و رشد و انکشاف محصولات دی پیسلا کرده، یا مثلا بیا هم دی شپار سکالو پشان په وارداتو کې په اصطلاح دوی سرمایه گذاری کړی دی چې موږ فعلا مثلا کاملا متکی کړی یو په خارجی محصولات باندې.
یعنی اکبر صاحب ستاسو هدف دا دی چې د افغان دولت دغه لومړی مقام چې د پنګچونی یا سرمایه گذاری په برخه کې خپل شوی دا باید سمبولیک بڼه ونه لري او سرمایه گذارانو ته په بیلابیلو برخو کې کار وشي.
و بلې باید تفکیک شي چې مثلا په تور د مثال ایا موږ سر پنګچونه مو صرف په اصلاح و په بلان جوړول دي بلان منځل کړی دا یا مثلا په بخش وارداتو کې مو کړی دا یا په بخش مثلا پنګچونه مو په پروسس دي مواد خام دي داخلي په مملکت کې چې پخ کې کارګر مصروف شي او په اصلاح کارمندنه پیدا شي او غیر دي کنه د خپل منابعونه مو استفاده وکړو که هغه مثلا معدن دي که مثلا محصولات زراعتي دي که یا مثلا نور محصولات صنعتي محصولات دي یو خاتمه مخه کړی دا د ماده پر ډیر اهمیت نه دغه چې په اسلام صرف وای چې موږ پنګچونه کړی د
نند سوداګری وزارت د اعلان هم وکړي په بیلابیلو برخو کې پنګچونکو ته اسانتیا ورامسته شوې دي او اصلاحات رامسته شوې دي. تاسو فکر کوئ چې دا اصلاحات رامسته شوې او کنه د دې ترڅنګ دا راته وای چې د سرمایه گزارانو د پاره نور کوم کارونه باید وشي چې تر څو په افغانستان کې سرمایه گزاري لا پیاوړی شي سرمایه گزاران له افغانستان تښتونه کې دلته پنګچونه وکړي.
دلته یو موضوع دا ارز وکم چې دوی وای چې سہولتونه رامسته شوې دي وختي چې په هیواد کې فساد وجود ولري نو سہولتونه به څنګه رامسته شي. دا غدي مسوال ده ولې چې سراسر په افغانستان کې فساد فوق العاده زیات ده او بل خبره دغه ده چې مثلا څه کارونه باید وشي. باید مسئولیت و امنیت پنګاچونکو یا پنګوالو باید تامین شي در حالی چې دغه پیسنا واقعا لوی تهدید دی پنګوالو لپاره. ولې په هرش په متاسو د تاسو په رسانه ای کې او روچې متشبثین و پنګاچونکو دا د فغان کې چې نن مثلا دی وزیر اکبر خان د غپلانی سرک نصیب پنګاچونکو یا زوی مثلا دغه اختطاف شول او ورکته بالی دی زموږ په اصلاح کې دغه حالت وي
د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر چې د افغانستان د پنګ اچونې په برخه کې د لومړي مقام د ګټلو په اړه نظر څرګندوه. افغانستان د منځنۍ آسیا، قفقاز او روسیې په حوزه کې د پنګ اچونې لپاره د ښو پروګرامونو په درلودلو سره په هغه سیالۍ کې چې په دوبۍ کې شوې لومړی مقام خپل کړی دی. او اوس هم زو د پاکستان د پنجاب ځانوژونکي حملې ته د پنجاب لاهور کې د سرشمېرنې پر یوې ډلې ځانوژونکی برید شوی د څلورو پاکستاني سرتیرو په ګډون شپږ تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل تنه ټپیان دي. له کوټې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل پرې رپورټ لري.
د پاکستان د نورو برخو غوندې په لاهور ښار کې هم د چهارشنبه په سهار د سرشمېرنې کارکوونکي د ښار پر بیدیان سړک په سرشمېرنه بوخت وو چې ناببره ور باندې زورووره چاودنه وسوه او په نتیجه کې عامو خلکو او د سرشمېرونکو په امنیت ګمارل شویو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د چاودنې یو عیني شاهد وایي: ما چې د چاودنې غږ واورېد ګڼه ګوڼه سوه، خلکو یوې بلې خوا ته منډې وهلې. ما د چاودنې ځای ته را منډې کړې چې ومې کتل مړي پراته وو او داسې ښکارېده چې د پوځ پر سرتیرو یې حمله کړې ده. د پنجاب حکومت ویاند ملک احمد خان رسنیو ته وویل چې دا ځان وژونکی برید وو او هدف یې د سرشمېرنې د ډلې امنیت ساتونکي پاکستاني سرتیري وو او په نتیجه کې شپږ تنه وژل شوي دي. وایي یو تن چې ګمان کېږي ځان وژونکی به و د پاکستاني پوځ موټر ته نږدې ورغلی او هلته یې ځان ته انفجار ورکړی دی. دا تایید شوې ده چې په دې پېښه کې پوځي سرتیري وژل شوي ځکه دوی د سرشمېرنې د ډلې امنیت ساته او دا هم څرګنده شوې ده چې دا ځان وژونکی برید وو او په نتیجه کې شپږ تنه وژل شوي چې څلور پوځي سرتیري او دوه د سرشمېرنې کارکوونکي دي او څوارلس پنځلس تنه ټپیان شول کېږي. په چاودنه کې د شاوخوا شلو تنو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی چې د لاهور ښار بېلابېلو روغتونونو ته وړل شوي او ویل کېږي چې په هغوی کې هم د دوو تنو حالت مرګونی دی. د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله وایي دا د ترهګرۍ برید وو. د ترهګرۍ د احتمالي حملو په اړه بیا بیا خبرونه خپرېدل چې یو ځان وژونکی ښار ته راننوتی دی او زموږ د امنیتي ادارو خلک هم د تیارسۍ په حالت کې وو. په ښار کې پوځي عملیات هم پرله پسې دوام لري خو د ترهګر مخه نیول ګران کار دی. رانا ثناءالله تور پورې کړ وایي پخوا چې به وسلوال په وزیرستانونو کې وو نو په ګرانه یې د ترهګرۍ بریدونه تنظیمول، خو وایي اوس چې په کونړ او ننګرهار کې روزنیز کیمپونه دي نو په اسانۍ له هغه ځایه په پاکستان کې حملې ترتیبوي او ځان وژونکي بریدګر رالیږي. د دې ځان وژونکي برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک منلی دی. په پاکستان کې نولس کاله وروسته سرشمېرنه کېږي چې د تېرې مارچ میاشتې له پنځلسمې نېټې پیل شوې او د مې د میاشتې تر پایه به دوام ولري چې امنیت یې په ټول پاکستان کې پاکستاني پوځي سرتیري ساتي. د یادونې وړ ده چې دا په روان کال کې په لاهور ښار کې درېیمه لویه چاودنه ده. د فبروري پر 14 د پنجاب اسمبلۍ مخې ته پورې احتجاج کوونکو په چاودنه کې 11 تن وژل شوي وو، او تر هغه وروسته د فبروري پر 23 هم د دې ښار په ډیفنس سیمه کې یوې چاودنې 10 تن ووژل او لسګونو نور یې ټپیان کړل.
د پاکستان د پنجاب لاهور کې سرشمېرنې پر یوې ډلې د نظام وژونکي حملې په باب مو واورېد. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې عراقته د امریکا د ولسمشر د زوم او سلاکار د سفر له جزئیاتو مو خبرو، دوه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه هم درته خبرو. خو اوس صفي الله ستانکزی بیا سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن غرمه مهال له استرالیا نه د انډونیزیا پلازمینه جاکارتا ته رسیدلی. په پام کې ده چې د جمهور رئیس غنی او د انډونیزیا د جمهور رئیس په حضور کې په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ توافقنامې لاسلیک شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورند کرښه یوه ملي داعیه ده او په دې حق له افغان دولت د پریکړې کولو صلاحیت نه لري. د انتخابات خپل کمیسیون وایي د انتخاباتو د برېښنایي بهیر پیل د مطالعې لپاره د نوې جوړې شوې کمیټې له څېړنو وروسته به د انتخاباتو نیټه وټاکل شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې د سان پیټرسبورګ په میترو کې حملې دا وښوده چې د پخواني شوروي جمهوریتونه د تروریزم له دوامدار ګواښ سره مخ دي. پوتین د خپلواکو ټولګټو دولتونو د مشرانو یوې غونډې ته نن په ماسکو کې دا خبرې وکړې. د ایران شمال غربي ښار مشهد ته نږدې نن سهار یوه زوروره زلزله وشو چې له امله یې په مالي تاوانونو سربیره 2 تنه وژل شوي او 11 نور ژوبل دي. او د عراق روغتیایي چارواکي وایي په تکریت ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو په یوه حمله کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان دي.
د خبرونو تفصیل به هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. خو اوس سهار ګل امیرزایی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې رئیس نن په رسمي سفر د دواړو هیوادونو د سپورتي اړیکو د ټینګښت په هدف ترکمنستان ته ولاړ. د دغه کمیټې د رسنیو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک کمیټې رئیس محمد ظاهر اخبار په د یاد هیواد د ولسمشر د مرستیال او سپورتي مسؤلینو سره په آسیایي لوبو کې د افغان لوبغاړو د ګډون کولو پر سر خبرې وکړي. آسیایي سیالۍ د ټولو آسیایي هیوادونو په ګډون 2 میاشتې وروسته په ترکمنستان کې ترسره کیږي. په غور کې د جامع حسفې سلطر انوان لاندې د فوټبال سیالي پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې چې 12 لوبډلو پکې ګډون کړی، هدف یې د لوبغاړو ترمنځ دغه لوبې بنسټیز کول دي. دغه سیالۍ د غور ولایت په دولتيار ولسوالۍ کې 13 ورځې پیل او یوه اونۍ بعد دوام وکړي. د یو بل خبر له مخې په بلخ کې د فوټسال د غوره لیگ سیالۍ پرون پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سدلی کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې 8 لوبډلې ګډون کوي او هدف یې د فوټسال لوبې پراختیا او د غوره لوبغاړو پیژندل دي. او د هسپانی د فوټبال لیگ په سیالیو کې اتلتیکو بلباو، ویال ریال او اتلتیکو مادرید خپل سیالو لوبلو ته ماتې ورکړي. په دغو سیالیو کې اتلتیکو بلباو 2-0 پر وړاندې اسپانیول، ویال ریال 1-0 پر وړاندې ریال بیټس او اتلتیکو مادرید لوبډلې 1-0 پر وړاندې سویسیداد لوبډله له مخه لري کړه. دغه سیالي پرون شپه ترسره شوې. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې نن شپه په دغه لیگ کې ریال مادرید له لاګانس، بارسلونا له سویا او ال اویز لوبډله له اوساسونا لوبډلې سره د سیالي ډګر ته ووزي. د ملتیا مو مننه.
وړاندې په افغانستان کې د نورو سپورتي فعالیتونو په اړه ازادي راډیو د سپورت اونیز پروګرام مه هیروئ چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجه صندوق یونیسف له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس عراق ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د زوم او سلاکار سفر ته کتنه کوو. د ولسمشر زوم او سلاکار چې عراق ته په سفر تللی وایي هیله من دی چې عراقي ځواکونه به د عراق د موصول ښار د په بیرته نیولو کې بریالي شي او دا ښار به له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه ډیر ژر ونیسي. جارد کوشنر په عراق کې پوځي اډې ته تللی او هلته یې ځواکونو ته ویناوې کړې. د هغه د وینا او د دې سفر نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او سلاکار جارد کوشنر د عراق په موصل کې د داعش پر ضد جګړې ته هیله مند دی. جارد کوشنر عراق ته د سفر پر مهال د سې شنبې په ورځ له موسل څخه 14 کیلومتره لیرې نظامي اډې ته ورغلی او هلته یې له عراقي ځواکونو سره ولیدل. ده وویل د عراقي ځواکونو کمپاین ته هیله مند دی چې له داعش ډلې څخه به د موسل ښار کنټرول بیرته ترلاسه کړي. د سې شنبې په ورځ عراقي ځواکونو ته وویل، زه هیله من یم چې په نږدې راتلونکي کې به په موسل کې ستاسو بریا یوازې د امریکایي او عراقي ځواکونو بریا نه وي، بلکې دا به د نړۍ بریا وي. جارډ کوشنر د امریکایي ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره یو ځای عراق ته تللی دی. کوشنر عراق ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال بغداد او اربل ته هم لاړ. اربل د عراق د خپلواکې کورد سیمې مرکز دی. په اربل کې کوشنر او ډنفورد له کورد مشر مسعود بارزانی او د دې سیمې د امنیت شورا له رئیس مسرور بارزانی سره وکتل. بارزانی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له کوشنر او ډنفورد سره دغه کتنه ډېره رغنده وه او دوی د داعش پر ضد پر جګړه خبرې وکړې او د راتلونکي ورځې پر پلان یې بحث وکړ. د عراقي او امریکایي چارواکو لیدنه په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ عراقي ځواکونه د داعش پر ضد د موسل په لویدیځ کې د نوري جماعت په شاوخوا سیمه کې په عملیاتو بوخت وو. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د فدرال پولیسو مامور احمد آل رومي په عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. دی وایي اوس مهال د تیرو دوو ورځو پر مهال موږ د پخواني ښار پر لور پرمختللي یو. په ساحه کې وضعیت ښه او تر کنټرول لاندې دی. دښمن له 25 څخه تر 30 متره پورې لیرې دی. دغه سفر څرګنده کړی چې د ټرمپ په اداره کې د 14 کلن کوشنر قدرت مخ پر زیاتېدو دی. د ته په کورنۍ او بهرنۍ پالیسي کې دندې سپارل سوي چې پکښې د منځني ختیځ د سولې پر موافقه کار هم شامل دی. د عراق حمام العلیل هوایي اډې ته د کوشنر د سفر پر مهال د امریکایي او عراقي قومندانانو لخوا د عملیاتو په اړه معلومات هم وړاندې سول. عراق ته د کوشنر سفر په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي په عراق او سوریه کې د داعش د له منځه وړلو لپاره نظامي کمپاین چټک کړي. امریکایي او عراقي ځواکونو ویلي چې د داعش پر ضد جګړه تر اوسه ښه روانه ده. موسل تر ټولو لوی ښار دی چې داعش ډلې نیولی دی او که عراقي ځواکونه وتوانېږي دغه ښار بېرته له سخت دریځ ونیسي، دا به د داعش ډلې اعلان کړي خلافت ته سخته ضربه وي، ځکه دوی په 2014 کال کې د موسل له جوماته د خلافت اعلان کړی و. په همدې حال کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي او پوښتنې راپورته سوي چې څومره ژر به موسل بېرته ورغول سي. پر عراق د امریکا په مشرۍ په 2003 کال کې پیل سوي حملې راهیسې د موسل جګړه تر ټولو لویه ده چې پکښې د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ تر 1,00,000 پورې عراقي ځواکونه، کورد جنګیالي او شیعه ملیشې د داعش سخت دریځو پر ضد په جګړه بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
هر کار چې د انسان له توان نه لوړ وي او یې هم په زړه نه وي، شاقه یا درون کار ورته ویلی شو. شاقه کارونه د ټول انسانانو په تیره بیا د ماشومانو لپاره ډیر زیات زیانمن تمامېدلی شي. نن په همدې اغلغه غږیږو. له موږ سره میلمه د یونیسف د دفتر د ماشومانو د ساتنې د برخې کارکوونکی ډاکټر نوروز ابراهیمی دی. په پیل کې تاسې د شاقه کار په هکله معلومات راکړئ چې کوم کارونه د ماشوم لپاره شاقه یا درنه دي؟
ماشومان باندې کار کول د مشخصو ساعتونو نه چې زیات شي، مطابق د ماشوم د عمر او مطابق د کار د نوې، هغه ته موږ د ماشومانو کار وایو.
د ماشومانو لپاره شاقه کار وایي؟
شاقه کارونه بیا خپل تعریف لري. هغه کارونه دي چې هغه د ماشوم صحت ته، د ماشوم روان ته او د ماشوم آبرومندۍ ته منفي
تاوان ورسوي. اوس مهال په ټول افغانستان کې څومره ماشومان په شاقه کارونه باندې بوخت دي؟
په دې ارتباط باندې کومه سروې چې په 2011 کال کې ترسره شوې ده، د هغه مطابق د ماشومانو د ټول نفوس 25% په کارونو کې مصروف دي، اخته دي، چې دا شاوخوا 3 میلیونه ماشومان تشکیلوي.
په دې کې بیا هغه کسان چې درانه کارونه کوي کنه، دغه شمېره څومره ده؟
په دې کې چې درانه کارونه کوي، درانه کارونه څلور کټګوریانې لري.
کومې کومې؟
لکه یو هغه کارونه چې دغه په وسیله باندې ماشومانو خرڅلاو ترسره کیږي یا قاچاق کیږي یا ماشومان مصالح جنگونو کې استفاده کیږي یو کټګوري دا ده دویم کټګوري هغه کارونه دي چې په کې ماشومان د غیر شرعي اخلاقي کارونو لپاره استفاده ورن کیږي یا دغه ناکافي تر سره کیږي دریم کټګوري د ماشومان هغه دي چې هغه غیر قانوني کارونو کې لکه مواد مخدره په تولید کې دي او تجارت کې کاچا کې ونه ګټه اخل کیږي سلورم برخه په عموم کې ټول هغه کارونه چې هغه د ماشوم فزیکی صحت او رواني صحت او دغه برمن دي توان ورس شکه کارونو کې راځي چې دا ډیر غټ لیست لري البته د شکه کارونو یا هغه کارونه چې خطرناک دي دغه پر بعد باندې د افغانستان دولت یو لیست جوړ کړی دی په رسمي ډول هغه منظور کړی دی چې په کې شاوخوا ډیر رقم کارونه دي چې هغه شکه کارونو کې راځي
هغه کار چې د ماشوم نه خوښيږي خو د مجبوریت له مخې کوي د تم شکه کار ویلی شو
بلې د تا اجباري کار هم ویلی شو البته نه وایي چې کوم نه و د شکه کې راځي او که په مدیره کارونو کې راځي او بغیر شکه
مشخص نوم اجباري کار دغه شقه کورونه چې په ماشومانو باندې ترسره کیږي د څومره توان رسولې سي دوی ته
البته ماشومانو باندې په عموم کې کار کول او بیا کرا شو چې هغه اجباري کار دا یا درانه کارونه دي شقه کارونه دي ډیر زیات منفي تاثیرات لري خپل په ماشومانو باندې په کورنوي باندې په عموم کې په جامعه باندې او د وطن په انکشاف باندې په ماشوم باندې کوم منفي تاثیرات لري د حتی توان لري فزیکی او رواني صحت توان لري دغه په تعلیمي مسیر باندې منفي تاثیرات لري هغه دي تعلیم نه محرومي چې دا ټول تاثیرات دي ماشومان د هغوی د اساسي او بنسټیزو حقونو نه د کار کولو په نتیجه کې محروم پاتې کیږي
تاسې په دې باندې اوس خبرې وکړئ چې ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان شاقه کارونو ته مجبوریږي یا هڅیږي
د دې هم زیات وجوهات او سببونه دي خو عمده وجه یې او ممکن که ووایو ماشومان او فامیلونه یا سرپرستان نه توانیږي چې ښه معیشت یا ښه کور
سهولت
برابر کړی شي نو هغوی مجبوریږي چې ماشومان په کارونو باندې توظیف کړي او دا چې ولې فامیلونه ماشومان په کارونو توظیف وي د دې وجوهات ډېر کېدلی شي یو
مهم
که ووایو موږ تاسو ته د سولسي د جنګ په نتیجه کې ډېر ماشومان یتیمان پاتې شوي دي چې د هغوی پلرونه یا میندې نشته
سرپرست
نه لري مجبوریږي چې خپله باندې کار وکړي او همچنان د دې سولسي د جنګ په نتیجه کې موږ تاسو ته معیبین پاتې شوي دي چې د هغوی خپله باندې کار
یعنې توان د کار نه لري
همدارنګه بیکاري په افغانستان کې ډېره زیاته ده او ناورینونه طبیعي پیښې چې کوم واقع کېږي د هغو په نتیجه کې فامیلونه متضرر کېږي یا پرځن کډه کولو ته مجبوریږي بل ځای ته د کار زمینې فرصتونه ورته نه وي او مجبوریږي چې د خپل معیشت د رفع کولو لپاره ماشومان په کار وګماري
د کورنیو بې پروایي څومره د دې لامل کېدلی شي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي
یو هم عمده فکتور همدا دی چې د کورنیو غفلت یا د هغو کم توجهي یا د هغو کمه معلومات د ماشومانو د حقونو په اړه باندې د دې واداره کېږي چې په ډېر اسانۍ او بدون ډېر زیات مجبوریت نه هغو خپل ماشومان
کار ته واچوي څومره په دې توانېدلی چې ماشومان له دغه شاقه یا درنو کارونه وژغوري
په دې کې د ډېرو سکتورونو ګډې هڅې کولی شي چې په مناسب ډول
نتیجه ورکړي
جواب ووایي او همچنان ته کوم هدف
مشخص د تاسې دفتر څه کوي
یونیسف چې کوم کومک کوي د افغانستان د دولت سره د ماشومانو د حقونو په ارتباط باندې یا د هغوی د اساسي ضرورتونو په ارتباط باندې هغه د هغوی د تعلیم په برخه کې دی د هغوی د صحت په برخه کې دی د هغو ته د پاکو اوبو او د حفظ صحې د شرایطو برابرولو په برخه کې دي او د هغو د محافظت یا ساتنې
مشخص د شاقه کارونو په برخه کې څه کړي
په برخه کې موږ د افغانستان د دولت د تقاضا مطابق هغه ته د قوانینو په جوړولو کې د پالیسي په جوړولو کې او د ستراتیژي په جوړولو کې تخنیکی او مالی مرستې کړي دي
یوازې د هم مرستې به وکولې چې ماشومان له دې حالت نه وژغوري
نه خیر دا یو برخه د حل البته د حل لارې مختلفې دي چې ټول باندې باید ان زمان کې کار وشي
خو نه دي سوي
د تر اوسه پورې څومره چې لازم نه دي شوي کم تعداد کارونه تر سره شوي دي البته د موږ د دفتر د نسب د تر پامکاري باندې موږ د خښتو په بټو کې کوم ماشومان کار کوي د لپاره مو په امتحاني شکل باندې وزارت آباد کې پروګرام تطبیق کړی دی هم چې د هغه کار کول نو وژغ ورل سي د هغه د فامیلونو سره
مرسته وشي
هر په وی ټریننګونه ورته شي بدلی معاشات ته مساعد شي هم چې په کابل کې په دوه نه یو کې مګه د جادو یا په مارکیټ کې د کارکون کو ماشومان او پاړه باندې پروګرام تطبیق کړی دی امتحاني پروګرام چې د هغه په ځکړه دولت کول شي په نورو نه یو کې په نورو ولایتونو کې هم مطابق دی هغه
دغه کار تاسو څومره مثبت نتیجه ورکړي
البته دا کارونه ډیر محدود په امتحاني شکل وو
بله
نتیجه مخصوص خلق مخصوص معاشمان دو
پارے یعنی کم ہے نتیجہ
کم ہے ریسو سکتورن سو وزارتونو ہم ہنگی و ہمکاری تارتیا لری او دیر مالی و جوہاتو تا بودی جیتا
ضرورت لری دا
ضرورت تا ارتیا لری پا مختلف سا ہو کی زکر دا مشکل مو چھل کو اول باغا معاشمان چی پو خپلا پو کار کی پیل حال مصروب دی آغا باید مگا مشخص کو راوی باسو اگوی تعلیم تا یا مکتبونو کی شامل کو او دی اگوی دو فاملونو سر سادی مرستی وسی بدل معاشاتو تا مسائد شی
تروس عملی چلری
تروس مگا دی معاشمانو دو افغانستان دولت کو ویو دی کار پاڑا قانون لري چې د ماشومان هم مد نظر نیول شوی دی چې ماشومان باندې کار منع شوی دی په قانون کې قانون اساسي کې او د کار په قانون کې د ماشومان د کار د شکه قانون د مخنیوي لپاره د ملي دفتر په همکاري باندې دوی یو پالیسی لري دغه نه علاوه دوی په مختلفو برخو کې پروګرامونه هم تطبیق کړي دي لکه د معیبینو لپاره د تعمیناتي اجتماعي برخه کې کومک کوي د کونډو لپاره د حاصل پذیره کورنیو لپاره په بعضو ولایتونو کې په البته په کم اندازه دوی کومک کوي د بدیل معاشت لپاره د هر پویز دکرو کورسونه لري په مختلف ولایتونو کې هم چنان سرویګان دوی تر سره کړی دي لکه د بازار او پکو سو کې کوم ماشومان کار کوي یا خښتو بوټو کې کوم ماشومان کار کوي یا د کالین باپو او سکتور کې کوم ماشومان کار کوي په دې حاڅه کې دي چې څنګه امکانات برابر کې د دوی لپاره وسه او هم جانب برنامه یا پروګرام نه کار واچ
دا کار کم دي دوام کوي په ماشومان باندې شاقه کورونه لوس نه هم زیات وسی څومره دا مسله خطرناک ده
دا مسله په سو شکلونو باندې ډیر خطرناک ده خپل ماشومان دی آینده او د دغه دغه صحت تعلیم دغه دی انکشاف لپاره دغه د کورونا لپاره په موږ کې د ټولنې لپاره ډېر منفي تاثیرات راوړي سي اقتصادي اجتماعي امنیتی چې دا ټول مشکلات ډېر غټ منفي تاثیرات لري او که اوس هم پرځن موږ په دې باندې سرمایه گذاري وکړو د دې لپاره پروګرامونه تطبیق کړو نو دا به هغه ضرر چې موږ سره متوجه کوي که اوس موږ یو چند مصرف وکړو وو چند غټ به ترلاسه کړي یعنی که موږ یو چند مصرف کوو د ماشومان د کار مخنیوي کې موږ به وو چند غټ ترلاسه کړو
اوس د هلپ لارو چارو باندې خبرې وکړي
معلومات ترلاسه چې کوم سکتورونو کې ماشومان ډېر په کارونو باندې په شکه کارونو باندې مصروف دي
دا معلومات څوک ترلاسه کوي
دا باید دولت نور هم سروي او معلومات ترلاسه کوي مطالعات وکړي دغه په اساس باندې باید یو خپل پالیسی او قوانین عیار کړي په اوسم داستون کې خالګه وستا له هغه نور سدوی باید د هماهنګي یو میکانیزم ولري چې مختلف وزارتونه او نور ادارات تمرون کې ادارات سره راغون شي او د یو ملي کمیټه ولري په ولاتونو کې کمیټه ولري چې خاص په دې ارسه کې توجه ولري او د ماشومانو د کار د مخنیوي په اړه کې مختلف برنامه په لار واچي او هم چنان د پاملونو لپاره باید معیشت بدل پیدا کی یعنی هغه ته د کار زمینی برابرې شي تر څو هغه مجبور نه شي ماشومان کار ته ولېږي البته په دې کې د ټولو زیرفت سکتورونو یا وزارتونو لکه وزارت کار د معرف وزارت د سیادامي وزارت د حج او کف وزارت د اتاق تجارت او صنعت وزارت د ټولو په ګډو هڅو باندې کولای شو د مشکل ته
د لار پیدا کړي او یونیسف څه کول پکار دي
یونیسف هم د دوی په اړخ کې یو کومکون کړي تخنیکی لحاظ او هم چنان معین حد کې مالی لحاظ البته زموږ رول دولتونو سره د برنامو په تطبیق کې هم تخنیکی ده او یو کم تعداد مالی ده ولې ډېر حد پورې د دولتونو مسؤلیت دی مطابق د هغوی د قانون اساسي د افغانستان د اساسي قانون په په بنا باندې هم چنان کوم چې دوی بینالملل کنوانسیونونو ته متحد دي لکه د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یا که د کار د جهاني سازمان مشخص کنوانسیونونه کوم چې د ماشومانو کار ممنوع اعلان کړی ده او دولتونه وعدار کوي چې دوی برخه کې کار وکړي
لوبو لميدانا
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
السلام علیکم زه سباوم کاکړی ما ستړي مسئ محترم اوردونکو د لوبو لمیدانه په خبرونه کې به د تیر اونۍ د ګرمو ورزشي خبرونو ترڅنګ د کرکټ بورډ له مرستیال عزیزالله فضلي سره د سولې او ملي لیګ سیالیو په اړه په زړه پورې مرکه واورئ
پاوې کې یو د سولې درینوان لاندې تورنمنت چې پیسي ګوتوي او سره د دې سره ملیون جام په نامه باندې
د دې ترڅنګ به له رفیع الله سره آشنا شئ چې اوس مهال د باتوران ټول لوبي لوبغاړی او د بدني روزنې په ریاست کې شوونکی هم دی
له سره وړنې مې کړې دي په دغه وخت کې برونز میډال طلا میډال او د سپینو زرو میډال ما له سره وړل
او د خبرونی په ورستي شیبو کې به د 2023 کال د فوټبال نړیوال سیالي په اړه په زړه پورې معلومات هم واوري خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه له مرزي احمدزی څخه اورو احمدزی کله تاسو چې تیرې اونۍ د سپورت په میدانونو کې څه ګرم و
قدر من اوریدونکو سلامونه. زه هم د دې اونۍ مهم سپورتي خبرونه تاسو ته وړاندې کوم، لکه څنګه چې تاسو هم خبري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آیرلند لوبډلې پر وړاندې له پرله پسې بریا وروسته هیواد ته راستنه شوه. همداراز د افغانستان د نجونو د باسکټبال ملي ټیم په قرغزستان کې د نجونو د باسکټبال سیالیو اتلولي خپله کړه، او دغه راز د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لومړنۍ سیالي له ویتنام سره مساوي پای ته ورسوله.
احمد صاحب، مخکې له دې چې خبرونه پیل کړي، که تاسو چې تاسو خپله د کومې رشتې سره علاقه لرئ؟
کاکر صاحب مننه. زما البته د کرکټ لوبه ډیره زیاته خوښیږي چې وی ګورم، خو خپل کولای نسمه. او څنګه ته د دې هر غلوبه کې سینجونی ووسی او دوی په خپل غلوبه تر سره کوي، هغه زما د خوښي وړ سیالي دي.
کچېری د کرکټ بورډ اقدام وکړي د انجونی د کرکټ ټیم جوړ کړي، تاسو به وانډه پکې واخلئ او څنګه؟
حتمان کچېری و
نو دا دی چې تاسو आवाज کرکټ بورډ اوریدلې وي او هم د لاسه د انجونو د کرکټ ټیم جوړ کړي. او که اوس محترم اوریدونکو ته د خبرونو تفصیل وایست.
اوکی کاکر صاحب، ګډه به خبرونه یو ځای وورو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آیرلند له لوبډلې سره تر سیالۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته راستنه شوه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د کابینې یو شمېر غړو، د ملي شورا استازو او په سلګونه خلکو د کرکټ له ملي لوبډلې څخه تود هرکلی وکړ. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیزالله فضلي ازادي راډیو سره په خبرو کې د آیرلند پر وړاندې د کرکټ د ملي لوبډلې بریا مهمه بولي او زیاته کړه چې دغه بریا د کرکټ په نړیوالې شورا کې د می خړیتوب لپاره د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره خورا ګټوره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په درې شل اوره، درې او پنځوس اوره او یوې څلور ورځنۍ سیالۍ کې آیرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه راز ښاغلي فضلي زیاته کړه، په پام کې ده د رواني میلادي میاشتې په پنځلسمه د شپږو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم تورنمنت هم ترسره شي. د افغانستان د انجونو د باسکټبال ملي ټیم په قرغزستان کې د انجونو د باسکټبال سیالۍ اتلولي خپله کړه. د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان انجونو ملي ټیم وکړای شول چې د قرغزستان پنځه غوره ټیمونه مات کړي. ښاغلي عزیزی زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه نهه لوبغاړو، یو هیات او یو مربي ګډون کړی و. یادونه وړ ده چې دغه سیالۍ د مارچ پر نولسمه نیټه په قرغزستان کې پیل او په روانه اونۍ کې پای ته ورسېده. او د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لومړنۍ سیالي له ویتنام سره مساوي ترسره کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل سید علي قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ لومړنۍ ګول په درې شپېتمه دقیقه کې د ویتنام ملي ټیم ووه، چې په مقابل کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي حسن امین په اته شپېتمه دقیقه کې د ویتنام ټیم ته ګول ورکړ چې ورسره لوبه هم مساوي پای ته ورسېده. چې دغه سیالي د مارچ میاشتې پر نهه ویشتمه نیټه په تاجکستان کې ترسره شوه.
بلې، د مرزي احمدي څخه په مننه. محترم اوریدونکو، اوس هم راځو د مرکې په لور. په پام کې ده چې د سولې جام او ملي لیګ سیالي په نوم د کرکټ سیالي په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې لومړی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د ولایتونو له لوبغاړو څخه جوړې شپږ لوبډلې د سولې په نوم د کرکټ سیالي ترسره کوي چې د اپریل په پنځلسمه نیټه به پیل شي. په دې اړه زما همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې او په سر کې د دغو سیالیو د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتلي. فضلی ویل
څنګه چې تاسو په جریان کې واکن هم د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې یو دوه ټورنمنټ چې په دانیزی راتلونکي په پیل کېږي، په هغه کې یو د اصول درین وان لاین ټورنمنټ چې پی سي ګوتوي، او سره د دې سره ملیون جام په نامه باندې چې دوه ځله مخکې هم د سره سوی دی، دا په پلازمینی کابل کې او د ځوانانو کرکټ لوبغالي چې د کرکټ بورډ مرکزی میدان دی، په دې کې د سره کیږي. نو د روسه پرې خو د دوی سره خبرې روانې دي. ان شاء الله ولادیس په 15 اپریل د ملون جام نیټه و چې باید وسی، خو د ملون جام نه مخکې د سولې په نامه کوم تورنمنت یا د دې نه مخکې شروع کیږي. د دې سره د افغانستان کرکټ بورډ په تخنیکی اړخ کې پوره همکار دی. د دوی سره د لوبسارانو پاک ګراوند ودی تا مده کول، هغه ټیکنیکل کومک په مشکلو سره کوزه کوي په مجموع کې کرکټ بیا په داسې وسوخت کې چې افغانستان واقعا هم سولې ته سخت ضرورت لري او سپورت سفیر د سولې دی. نو د دې لپاره موږ هم کوشش کوو چې واکن خپل ټول وسطوان چې لرو د تخنیکي لحاظه د دغو ملګرو سره کار واچوو. نو دا یو نیک اقدام دی، موږ یې ستایو. همداسې ملون جان په هغه کې هم د افغانستان د ملي لوبډلې غواړي سولې یا پیس لیګ په درینوال لانچ کوم ټورنمنت په دې کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول هغه لوبغاړي چې دلته په هېواد کې شتون ولري هغه په دې کې لوبیږي.
او فضلي صاحب ډېره زیاته مننه. تاسې یادونه وکړه چې لوبغاړي تقسیم شوي دي په بېلابېلو لوبډلو باندې، د کوم معیار له مخې لوبغاړي تقسیم شوي دي او د دې سیالیو په ترسره کېدو سره زموږ لوبغاړو ته کوم مالي امتیازات ورکول کېږي که نه؟
بالکل، دا د ملي ټیم لوبغاړي چې دي هغه مثلا په سولې لیګ یا د پیس لیګ کې مرسته ورته وایي، هغه شپږ ټیم دي. په دې شپږ ټیمونو کې هغه شروع لوبغاړي لکه شهزاد محمدي دی، اصغر ستانکزی دی، ګلبدین نایب دی، رحمت شاه دی، نوروز منګل دی، دوی هر یو د یوې یوې لوبډلې لوبډل مشران. او بیا په داسې لیول باندې چې څنګه تیز توپ اچوونکي دي، هغه هم دوه دوه کسه په لوبډلې باندې تقسیم شوي دي، همداسې بیټسمینانو سره تقسیم شوي دي. ترتیب یا ترکیب د لوبډلو داسې جوړ شوی دی چې هر یو ته په مساوي توګه باندې لوبغاړي تقسیم شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ په چوکاټ کې او د افغانستان د کورنۍ کرکټ په مسؤلیت باندې دغه تقسیم شوي دي او لوبغاړو ته به بالکل امتیاز ورکول کېږي.
مننه فضلي صاحب. یوه بله پوښتنه چې تاسې یادونه وکړه، ملون جام به د اپریل په 15 باندې ترسره کېدو، خو ولې ترسره نه شو؟ یو دلیل شاید دا وویل شي چې لوبغاړي په سیالیو وخت او د ایرلند سره په هندوستان کې، نو ځکه د اپریل 15 ته دا لیګ برابر نشو. خو پیس لیگ بیا د دې مخکې کیږي. دلیل څه دی؟ په سیال کې چې ملون جام دوه ځلې مخکې هم ترسره شوی دی، په پیس لیگ باندې شاید یو څه ناسه امتیازات هم ولري، ځکه هغوی ښه بګراوند لري او تجربه کار دي. دلیل څه و چې پیس لیگ را مخکې شو او ملون جام وروسته شو؟
هر هغه ټورنمنت چې د افغانستان په کرکټ په تاریخ کې دوی هغه مخکې جواز یا لیسنس درلودي، او یقینا هم د دوی ښه سیالۍ ترسره شوي دي، او موږ باید د دوی سره همکاري هم وکړو. او موضوع د تفدی کې دا چې د ملون جام په رهبری کې چې څوک قرار لري، هغه چې زرافیا ظاهر ورسره حامد بابر په نامه باندې دوه تکړه کرکټران دي، واقعا هم دوی د کرکټ لپاره همیشه ډېرې هلې ځلې کړې دي. خو دلته په دغه موجوده شرایطو کې زه نه پوهېږم چې د دوی دپاره هغه سپانسر یا چا چې مالي لګښت د دوی ټیټاک سپانسر په غاړه اخلي چې هغه نه دوی ترتیب شوی، که څنګه وجه ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس سره چې کله د پیس لیګ د مسولینو ناسته شوې وه، نو هغه دې وکړي چې سره رسېدلې چې سید تاسې خپل ټورنمنت مخکې وکړي. نو موږ هم په دې باندې آګاه وو چې لومړی ځل دپاره یعنې په 15 تاریخ باندې ملون جام د سره کېدی. اوس د ملون جام پروګرام چې زه څومره ګورم هغه شاته شوی دی، او داسې به دا د سولې درنوال لاندې کوم ټورنمنت دی هغه به مخته کېږي.
د لوبل میدان خبرونه محترم اوردونکو، د افغان ورزشي چیرو د پیژندل په لړ کې د ازل رفیع الله در پیژنو.
رفیع الله ما یو تن د استادان د تربیت بدني څخه او رشته با تراندو ده او لاسته راوړنې مې سکی تقریبا دغه بخش کې سیمه کار کړی ده. 15 کال ما کار کړ او لاسته راوړنې مې سکی دي. په دغه وخت کې برونز میډال، طلا میډال او د سپینو زرو میډال ما لاسته راوړل. مجمعا کې 8 میډال ما لاسته راوړل دي. خارجي سیالیو کې متاسفانه یو څه مشکلات دي، فدراسیون نه پاره ونه سه کار سیمه خارجي مسابقه ته لاړ سو ولته سیالي وکړه. جالب خاطرات په مسابقه دغه داسي مسابقات کې په یو هغه کې ما حریف نه وازر او تجایبانی یو بل هغه کړی و. دا دی ما جالب خاطر په دې احساس نه نوزم چې باید افغانستان ته باید یو خیر لاسته راوړنه ولرم او افغانستان باید نوم زه په ټوله دنیا باندې.
محترم اوردونکو، اوس مهال په سټوډیو کې یوسف خان زدران سره مل دی، او یوسف خان زدران به د فوټبال له ډګر معلومات راکړي.
بلې کاکړ صاحب، د فوټبال له نړۍ د یادونې وړ خبر دا دی چې د فوټبال نړیوال فدراسیون اعلان وکړ چې د 2026 کال نړیوال جام سیالۍ به د 40 هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د رسمي صفحې له مخې اروپا چې اوس په نړیوال جام کې 14 ټیمونه لري، تر 2026 کال به 1400 ته پورته شي. د افریقا د لویې وچې برخه کې هم څلور څلور لوبډلې اضافه شوی او اوس به نه لوبډلې لوبیږي. د آسیا لوی وچې برخه چې اوس مهال څلور یا پنځه هیوادونه دي اتو هیوادونو ته لوړیږي او همدارنګ شپږ لوبډلې شمالي امریکا او جنوبي امریکا ته او یوه لوبډله اقیانوسیا ته په نظر کې نیول شوي. پر دې سربېره فیفا په نوي خپره شوي خبر پاڼه کې ویلي چې د اروپا پرته به د شپږو هیوادونو ټیمونه له کوربه هیواد سره په یوه کوچنۍ حذفي ټورنمنټ کې برخه اخلي چې د دې له جملې څخه به دوه لوبډلې نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
محترم اردن خود دی ونی سپورټی خبرونه محمد مروا تربیا چې ز سبون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د خدای پامان شونې ودرې او د لوب میدانو دی همداسي ګرم وي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com